دا مشال اړې د ساسو قربا غل اعظم د مشال اړې په بل ځانګړي خبرونه کې تاسو ته هر کله وایم په دې ساته خبرونه کې تاسو لپاره په پاکستان کې د آبادی او وسایلو ترمن د توازن په موضوع مو ځانګړي خبرونه راوړی دا پاکستان په نړۍ کې د آبادی په لحاظ پنځم لوی هیواد دی په هیواد کې آبادی ورځ تر بلې زیاتېږي خو ورسره بنیادی سہولتونو فقدان هم موجود دی پر دې موضوع د مشال اړې خبريالي خالدانیاز ځانګړي خبرونه جوړه کړې ده راځي چې دا وو
د مشال اوریدونکو سلامونه خالدانی اعظم خبرونه کې درته هرکلی وایم اوریدونکو پاکستان د آبادی لحاظ سره د نړۍ پنځم لوی ملک دی د پاکستان د اوومې سرشمیرنې نتیجو تر مخه د پاکستان آبادی سلیریش کوړه سوار لسلکا او نوی زره تر رسیدلې ده دا نتیجې په کال 2000 سلیریشتم کې خبرې کړل شوې دي اوریدونکو د پاکستان د شماریاتو ادارې د کال 2000 سلیریشتم راپور تر مخه د پاکستان آبادی کی هر کال 2.55% زیاتوالی کیږي او کچری آبادی کی د زیاتوالی هم دغه رفتار وی نو کال 2050 پورې به د دې هیواد آبادی یو پدوشي په داسې حال کې چې پاکستان د آبادی لحاظ سره د نړۍ پنځم لوی ملک ګرځیدلی دی د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د اگست په 8 یو اجلاس کې زیاتې آبادی سره تړلي مسلو حل دپاره د یوې کمیټې جوړولو هدایت کړې دي لدی وړاندې اسلامي نظریاتي کونسل هم د جولای میاشت کې یو اعلامیه جاری کړې چې پکې د مور او ماشوم صحت لپاره مناسبه وقفه د اسلامي تعلیماتو مطابق ګرځولې ده او ریدونکو د خبرونه کې به په دې خبره کوو چې زیاته آبادی سرنګ د دې هیواد د اولس ژوند باندې بد اثرات پرې باسي او دا چې آبادی او وسیلو کې توازن راوستو دپاره کوم اقدامات کول پکار دي لدی ترسنګ با پدی هم خبره کو چې علماء کرام دیلر کیسه کردار ادا کولی شي اول ورزو د مذهبي سکالر تهمید جان طرف تا
ډیر زیات من نستا سون ما سره خپل په جنګلو کوي
بسم الله الرحمن الرحیم زمانم تهمید جان دی او زما فراغت دار العلوم حقانیه کور خټک نه دی او تیر لسو کار نه په مذهبي انگیجمنت باندې کار کوم علماء سره
تاسو اوس په کومه اداره کې کار کوئ
د ټیم سره انټرنیشنل ریسرچ کونسل پر ریلیجیس افیر دا یو اداره د ارګنایزیشن د اسلام آباد به ساهی کې ایز ا ډایریکټر پر ریلیجیس انگیجمنت کار کوم
دا ته وایي چې تاسو په خیال باندې آبادی کنټرول کولو کې د علما کرامو څه کردار کې دي شي یا دوی پکې سرنګ خپل کردار ادا کولای شي
ګوره که د آبادی مسائل دي او که په پاکستان کې نور کم سمرم چې سماجی سیاسي معاشي معاشرتي مسائل دي پای ټولو کې د علما کرامو کردار هغه ډېر اهم دي او واضح هم دي ځکه دا یو مذهبي معاشره ده او علما چې دي مدارس چې دي دا یو غټ سټیک هولډر دي د دوی د انگیجمنت د دوی د اتفاق رائے نه بغیر چې کوم دي زما په خیال یو کار کولم ډېر زیات مشکل دي نو د آبادی کنټرول کول یا یو متوازن آبادی او صحتمند آبادی پائے کې د علماء کرامو د شریعت پرانا کې دا غوي کردار هغه ډېر زیات اهم او ضروری دي
تیرمیا شدا کم پاپولیشن کونسل سور لاندې غونډه شي و دا غونډه حوالی سره تلکشن تفصيلات راکې او دا راته وایي چې په دغه غونډه کې علما کرام په کوم نکاتو باندې اتفاق کړی دی
تیرمیا شپه دوشتم د جولای باندې چې کوم پروګرام شو نو بنیادی تور دا پاپولیشن کونسل هم په دې موضوع باندې علما کرام سره یو نشست کول غوښتل چې بای کې بیا د باهمي مشاورت نه بعد غ سیشن منګه په کونسل اف اسلامیک ایديالوجي کې خو دا اسلامی نظریاتی کونسل دا یو آئینی دستوری اداره ده او په قانون سازه کې دا غوی چې کوم دی نو یو ډېر اهم کردار دی او اسیم په دې ملک کې چې کلم داسې یو مسله راغلی ده او خصوصا مذهبي مسله نو پایې کې دا اسلامی نظریاتی کونسل کردار هغه ډېر اهم دی او ډېر واضح دی نو بیا په مشاورت سره هغه پروګرام موږ په اسلامی نظریاتی کونسل کې هو چې په دې پروګرام کې تقریبا د سلويختو پورې د مختلف مکاتب فکر چې آئی کې دا هر مکتب فکر نمائندگی وا چې کم غټ غټ مکاتب فکر دی په پاکستان کې دا غوی جید علما کرام به شمول د کونسل د ممبرانو چې د کونسل ممبر اس سچ په خپل جګم دی نو یو ډېر لوی اعزاز دی او یو عالم دین او د یو تجربه نه بعد چې کم دی نو دغه ممبرشپ ملاویږي نو دا تقریبا سلويختو پورې علما کرام راځي مشیو چې په دې کې د هر مکتب فکر خلکو په دې کې د زنانو نمائندگی هم وا او دوی د ډیر گفتگو او د بحثو تمهیز نه بعد چې کوم دی نو یو متفقه اعلامیه ته رسیدل چې دغه متفقه اعلامیه هغه چې کوم دی نو په میډیا باندې الکترونیک پرنٹ میډیا په سوشل میډیا باندې د کونسل پاپولیشن کونسل په ویب سایټ باندې په دې ټولو باندې هغه پرته ده او د هغه چې کوم بنیادی نکاتو نه هغه دا و چې یاره علما کرام په دې خبرو باندې اتفاق وکړو چې یاره د آبادۍ چې کوم مسله ده د هغې چې کوم پریشر دی دا په پاکستان باندې ډېر زیات دی او په دې کې توازن او اعتدال د اسلام تعلیماتو مطابق راوړل دا ضروری دي. دغه رنګ علما ده وویل چې یاره مدت رضاعت چې کوم دی د زنانو په دوو کالو لپاره خپلو ماشومانو له چې کوم دی نو پیور کول دا انتهایی چې کوم دی نو ضروری دي. دا د شریعت حکم دی او د شریعت چونکې یو فطري نظام دی نو دې سره د ماشوم په صحت باندې دې سره د مور په صحت باندې او په دې کې یو فطري وقفه په ماشومانو کې چې کوم دی هغه چې کوم دی نو پیدا کیږي نو علما دوی چې دا ضروری دی په دې باندې ټول اتفاق وکړو. دغه رنګ د آزار په بنیاد باندې یعنی یو عذر وي یو زنانه ته عذر وي یو ماشوم ته عذر وي یو نارینه ته عذر وي نو د دې په بنیاد باندې دوی چې کوم دی نو د ماشومانو په منځ کې پیدا کولو په منځ کې د ډاکټرانو په تجویز سره ان لیمیټډ وقت هم کولی شي او که سو کاله وته ډاکټرانو یادی نو دوی هغه وقفه هم کولی شي. او بیا علما دا هم اتفاق په دې باندې وکړو چې یاره دا پیغام چې کوم دی نو دا نه صرف په قومي سطح باندې بلکې دا چې کوم دی صوبائي سطح باندې په ډیسټریکټ په سطح باندې او د یو سي په سطح باندې عام او ولستا رسول چې کوم دی په خو الفاظ په مثبت طریقې سره رسول دا ضروری
کلم چې دا آبادی خبره راشي یا د ماشومانو د زیګون خبره راشي دا سیس د مذهب سره تړلې شي تاسو په خیال د دې وجوهات دي او آیا چې دا کوم تشریحات کیږي نو دا صحیح دي؟
حقیقت دا دی چې مذهب بحثیت مسلمان دا منګ غنو چې دا یو مکمل نظام حیات دی نو که ماشومان پیدا کول دي که ماشومان غټول دي که تعلیم پیپتا کول دي که دا وی تربیت کول دي د ټولو کې د شریعت واضح احکامات هغه موجود دي. صرف ماشومان پیدا کول دا د شریعت بالکل مقصود او مطلوب نه دي بلکې یو خه انسان پیدا کول یو تربیت یافتا باشعور او تعلیم یافتا ګوره د اسلام واضح تعلیمات دای چې پوی خلق او ناپوی خلق دا برابر نشي کېده. د غرنګ لومبنه وحی چې کم دان هغه د اقرا د تعلیم او د پوی او د شعور ده نو شریعت کله هم دا نه وي چې ته صرف ماشومان پیدا کو دا وی د تعلیم او تربیت کته بندوبست څنګه چې ماشوم پیدا کول د شریعت پر وړاندې کېده یو حکم ده نو د غرنګ اومدغه ماشوم ته خه تعلیم خه تربیت یو سیاتمن معاشره ورکول دم د شریعت حکم ده. صفائی د غرنګ چې کم دین او د ماحول خیال ساتل د غرنګ کم دین او د صحت خیال ساتل دغه رنګ د معاش خیال ساتل شریعت کې دام راځي چې کاد الفقر ای یکون کفر چې قریب ده چې د فقر چې دی د غربت چې دا کفر تلار شي نو چې یو انسان د دې شزونو نه یریږي نو شریعت په دې کې د میانه روي د توازن او د اعتدال لار په هر یو سیس کې خود لیدا نو خپل ځان ته قتل پکار دی د هغه مطابق چې کم دی د شریعت پر وړاندې کې د دې ټولو سیزونو چې کم دی یو منسوبه یو پلانینګ جوړ دا اند شریعت مطمئن نظر ده او دا شریعت مطلوب ده دا ناجایز او غلط کار نه خوشون کې دلته داسي چې معاشره مذهبي ده بیا خلک تاسو وګورئ دلته کې بلا دنیا خلکونه چرته مذهبي یو ایشو شي نو هغه واضح احکامات په شریعت کې موجود وي خو خلک قانون په خپل لاس کې والی او غسی چې کوم دي سر ته رسیدو دا مذهبي سیس نه وي دا زمنګ د خلکو هغه مذهبي جذبات دي یا تشدد دي چې هغه د شریعت پر وړاندې کې مغه جایز نه دي نو موږ بعض اوقات د شریعت یو حکم خوالو خوشل احکامات زمنګ نه ایرو په غیاو باندې منګ عمل کو که شر من شریعت ایز ا پیکج او ایز ا نظام حیات ګورو نو دا ټول سيزونه پای کې موجود دي چې یاره بچي پیدا کول سره سره ډیر زیات ضروری دا خبره ده چې ماشومان تربیته شي او ته تعلیم ورکي هغه یو خوشهري هغه نه جوړ شي که هغه د معاشره د لپاره بوج وي هغه چې کم دی یو کریمینل وي هغه یو مصیبت دا نه جوړیږي نو شریعت کله هم داسې آبادی نه غواړي.
د یو دینی عالم په هیڅ باندې تاسو غنی چې آیا زمونږ ملک د دې جوګه دي چې اغه نور آبادی اغه د نور آبادی بوج برداشت کړی شي
ګور حقیقت دا دی چې دا سه حکم لګول چې نور آبادی نه زیاتیږي دا غلطه خبره ده. آبادی په زیاتول چې کم دی دا یو فطری عمل دی، خو د دې لپاره اعتدال او میانه‌روی او د توازن یو لار شریعت خوده لره. دویم نمبر دای چې په دې ټیم کې زمونږ په ملک کې چې کم وسایل دي د هغه غیر منصفانه تقسیم دي، نو د ماشومانو د اعتدال سره د آبادی د زیاتولو سره سره د غوی د پاره د پلانینګ، د غوی د پاره د وسایلو تنظیم، د غوی د پاره د وسایلو منصفانه تقسیم دا به حد ضروری دي. نو د پاکستان غونډه معاشره د پاره هر کس لدا قتل پکار دي چې زمونږ آبادی په کم رفتار سره زیاتیږي. آیا دوی ته هغه وسایل تاسو ګوره تقریبا 3 کروڑ پورې ماشومان چې دي نو دا د سکول نه بهر دي، نو دا خو همیش ماشومان نه وي، بل رسته به دا غټ وي. نو مطلب دا چې 3 کروڑ جاهل خلک چې کم دي دا لګیا دي مونږ خپل مکت ورکو، نو ماشومان او یا آبادې زیاتولو سره سره دا به حد ضروری دي چې مونږ خپل وسایل ته دا غوي د خطر تربیت ته پاره، دا غوي د صحت ته پاره پاغه باندې مونږه کار وکړو.
آبادې وسیلو کې توازن راوستو د پاره کارکونکو کې اداري وایي چې د ملک آبادی سیوا ده، ولی وسیلې کم دي چې لوجې دلته زیاتره خلک بنیادی سہولتونو لکه د تعلیم، صحت او د صفا اوبو څخه محروم دي، او راتلونکي وخت کې دا مسلې نورې هم سیوا کېدلې شي. اوس ورزو د خبريال اسلام ګل افریدي طرف ته چې په دغه موضوعي ګڼ شمېر راپورونه ساس کړي.
دا راته وایي چې دا آبادی چې کوم زمونږ دغه رس تر بل سیوا کیږي، نو په دې کې ستاسو په خیال د میډیا یا د خبريالانو څه کردار کیدی شي چې خلکو ته پوهاوی ورکړي په دې لړ کې؟
ګورې دا چې پاکستان د نړۍ د هغه هیوادونو نه یا بیا په دې منطقه کې د هغه هیوادونو نه شمار دی، چېرته کې چې د انسانانو یا د نفوسو شمېره چې دی هغه ورځ تر بلې ډېرېږي یا سیوا کېږي، او سیوا کېدل په دې معنی باندې دي چې هغه به یو ترتیب چي دي او د خپل حد نه سیوا چي دي هغه سیوا کېږي. نو دا غي د وجه نه دی چې د نورو ګاونډي هیوادونو د هندستان، بنگلاديش، ایران او دا شنت نور چې کوم غوډي هوادونه دا غي په نسبت باندې دلته کې د آبادی د تناسب چي دي یا د سپیډ چي دي هغه ډیر زیات تیز دی او سیوا دي. دا غي په بدل کې یا دا غي په مقابل کې دلته کې مسائل هم ډیر زیات دي، لکه د خوراک مسله ده، د روغتیا، د تعلیم، د زده کړو، د خلکو د اوسېدو، د ژوند جواک، دا ټول مسلې د دې سره تړلې دي. بیا په دې برخه کې خلکو ته پوهه ورکول چې دوی څنګه متوازن یو خاندان وساتي، په نفوسو یا د ماشومانو په پیدایش باندې دوی څنګه یو توازن وساتي، په دې سلسله کې چې خپل وسایل ته وګوري او د خپل وسایلو مطابق دوی په منصوبه بندیو کې. بدبختانه دا ده چې هغه منصوبه بندي شته دی نه، نو چې هغه منصوبه بندي نشته دی خلکو ته د پوهې یا د آگاهي ضرورت دی. نو په دې برخه کې د رسنیو یا د خبریالانو کردار چې دی هغه ډېر زیات مهم دی، او باید چې دی لپاره بیلابیلې لارې چارې خپلې کړي شي، او حکومت او چې کوم مرستندوی ادارې په دې برخه کې کار کوي دا غي سره په ګډه باندې په دې کې کار پکار دی، او دې کې بیا مختلف خلک دي، حکومت دی، علما کرام دي، پونتون زده کوونکي دي، د پونتون استادان دي، زرانا مدني فعالان دي، دا ټول چې دي په دې کې راځي چې دوی په کې خپل برخه واچوي.
ستاسو په خیال باندې چې کوم دی او کتلې شي، نو کله چې د آبادی کې توازن خبره کیږي بیا د غسیز خلک بیا د مذهب سره هم تړي، نو دا چې کوم دی سرنګ د سیس چې کوم دی د دې د وجه نه آیا زموږ آبادی کې دغه هم تاسو سره غنې چې یو وجه ده؟
ګوره دا چې د پاکستان غونې کې چې کومه معاشره ده دلته کې، په دې کې مذهبي عنصر چې دی هغه ډېر زیات حاوی دی، او خلک هغه ته ډېر زیات توجه ورکوي، او خلک دا هغه په اساس باندې چې دی خپلې پریکړې یا فیصلې کوي. دا هم یو بنیادی مسله ده چې دلته کې د دین لارې چې چارې چې دی خپل اول شي د دې لپاره یو جواز جوړول شي چې او به ترتیبه یا دغه سدي چې ماشومان دې زیات پیدا کړي شي یا آبادی دې زیات کړي شي. خو بل طرف له پدې باندې خبره نه کیږي چې آیا د سړې د دې توان لري چې د ماشومانو په سمه توګه باندې تربیته کوي، د دې پالنه وکړي، د دې روزنه وکړي، او د دې ټولنې یا د معاشري چې دی یو فعال یا یو خ وګړي چې دی هغه جوړ شي. په دې سلسله کې کومه بیا د نورو گاونډي هیوادونو یا د نړۍ د مسلمانو هیوادونو چې دی هغه رول ته وګورو، نو پاره کې په واقعي ډول رول باندې چې دی داغي د اسلامي چکم لیډرز دی یا لیډرشپ دی داغي یو ښکارا پریکړه ده په دې باندې. او پاره کې غیدانې دی ویلې چې کني د ماشومان پیدا کول چې دی یا د آبادی سیوا کېدل دی دا چې دی یو ناسم کار دی، بلکې هغه ته چې دی د دین لارې چارې خپل کړې ده. او پاره کې د هغه سیزونه خپل کړی شوی دی او خدري شوی دی چې پاغي کې په کومه طریقې سره چې دی د آبادی سیوا کېدل دي یا ماشومان پیدا کېدل دي او دغه په وسایلو یا مسایلو کې توازن ساتل دي او دغه مطابق مخکې تل دي. اوس چې په پاکستان کې نن څنګه مونږ اوردل چې د اسلامي کډیالوجي دغه یو پریکړه راغله ده یو یعنی یو فیصله کړی ده، نو دا هم چې دی یو خوشاینده مونږ دا ګڼو چې په راتلونکي وخت کې په پاکستان کې هم دینی علما کرام یا د دین شوبې سره چې کوم خلک تړلې دي چې خلک دغه په خبره باندې ډېر اعتبار او دغه زما په خیال باندې یو هم برخه به دا ولري.
استاذ څه خیال دی چې علما کرام چې کوم دي هغه سترنګ خپل کردار ادا کولی شي د آبادی کې توازن راوستو د پاره؟
ګورې دې ته قتل پکا دي چې د اسلامي ایديولوژي یا اسلامي نظریاتي کونسل چې کوم دغه پریکړه راغله ده پای کې په واضح ډول باندې ټول سیسونه لیکلي شي ویډیو پای کې دا نه دی ویل شوی چې کنه یا آبادی دې ماشومان نه پیدا کیږي یا د زنانه او سړي چې دې ماشومان نه پیدا کوي، بلکې پای باندې د توازن خبره شوې ده. توازن مطلب دا دی چې ستا آمدن څومره دي، ستا سره وسایل څومره دي، او بیا دغه وسایلو مطابق ته پریکړه یا فیصله وکړه چې څنګه خپل بچي خپل روزنه پالنه کول شي. او په دې پریکړه کې چې دې د ټول مکاتب په فکر چې په پاکستان کې څومره مکاتب فکر دي 15 دي 16 دي شپږ دي داغي د ټولو په نمائندګۍ باندې داغي لاسلیک ته او داغي په دی باندې دستخط کړی دي، داغي مطلب دا دی چې هغه دا تسلیم کړی ده. نو اوس دا شي چې دي عملی کول دي یا د مخ کې بوتل دي، نو زما په خیال باندې چې دي دا یو یو خبره کړه ده، یو خفه سل ده، او زما په خیال باندې دا په سوکا لوړاندې په کار وچی شي. خو اوس چې وشول هم د یو ګام دی، اوس په دی باندې عملی کار پکار دی چې باید د خلکو تور سیږي او عام وګړي په دی باندې پوه کړی شي چې اواز مشومان پیدا کړي ول نه دی، بلکې دا غي د پر وسایل قتل پکا دی او د وسایلو مطابق زګه چې یو لړ مثال دی چې کایو سړی دی داغه د دوه مشوبانو د پالنې داغه وسته خو داغه اتمه شومان دی، بیا تاسو ګورئ چې هغه اتمه شوبانو د نه پالنې د وجنه چې دی هغه د ټولنې لپاره چې دی د د پاره او د کورنې لپاره د ټولنې لپاره د ملک لپاره چې دی هغه بیا د مشکل سبب ګرځي، یا هغه نشو بوختی یا هغه په داسې جرمونو کې بوختی چې هغه د ټولنې لپاره چې دی هغه د مشکل سبب ګرځي. نو باید دا چې دا تو د اتمه شوبانو په ځای باندې دوی د دوه پالنه وکړي، نو زما په خیال باندې چې دا غو خه ګام دی، یو خه خبره ده.
د یو خبريال په حساب باندې تاسو ګورئ چې پاکستان آبادی اوس هم زیاته ده، کدا نور هم سیواشي، نو دا کمی کمی مسلې راپورته کولای شي.
ګورې د پاکستان آبادی ز ډیره سیواده، ځکه موږ اوس وای چې دا د 40 کروڑ نه هم چې دغه سیوا شوې ده. که څه هم په 1901 یم کې چې کله د پاکستان په دوو برخو کې وویشل شو، بنگلاديش جوړ شو، نو په هغه وخت کې د خلکو آبادی زمونږ نه سیوا و، خو اوس د خلکو آبادی زمونږ نه کم ده، زمونږ سیواده زمونږ چې دی هغه چیلنجز هم سیوا شوې دي. تاسو ګورې افتونو په شکل کې د کلایمیټ چینج یا د اقلیم بدلون په شکل کې، دغه شانتي د وسایلو په شکل کې، دغه شانتي د بيماري یا د ناروغتیا په شکل کې، د درملنې د سنتیاو د نشټوالي، د زده کړو، دغه شانتي د زنانو ته د خوراک ساق د غي د روغتیا په برخه کې، د غي د ماشومانو د پیدایش په وخت کې، د مړینې د ماشومانو د پیدایش په وخت کې، د غي د مرګ چې کوم شر ده یا فیصدی ده هغه ډیر زیات او لوړ او دغه ده. نو دا سیس دي چې په دې کې د رسنوي یا د خبريال چې دي یا د دې کار چې دي هغه ډیر زیات مهم دي. او زما په خیال باندې دوی ته پکې خپل برخه کردار ادا کول پکار دي چې خلکو ته پوها ورکړي شي، او په دې کې یوازې د خبريال کار نه دي، په دې کې به د معاشري یا د ټولنې چې څومره سټیک هولډرز دي، کاغه دینی عالمان دي، کاغه مدني فعالان دي، سوشل اکټیویست دي، د پونتون استادان دي، د پونتون زده کوونکي دي، چې څومره خلک تم دي، دا غي په دې کې برخه ده. ځکه چې کدا غا آبادی هم دغه شانتي سیوا کوي، نو موږ ګورو پراتلونکو وخت کې به پاکستان چې دی هغه په دغه مسایلو باندې یا په دغه ستونزو باندې د قابو منتلو لپاره چې دی هغه دوی ته مسله او ستونزه جوړیږي. یو خبره دلته دا کول غواړم چې تر اوسه پورې په دولتي سطح باندې یا په دولتي کچ باندې دغه شیر ذمہواری نه اخیستل شوی، کله چې تر سو پورې د دې ذمہواری نه اخیستل شوی، نو دا سیس به هم دغه شانتي روان وي. اوس ځنې پریکړې یا ځنې فیصلې چې دی هغه دغه شانتي دي چې حکومت یا دولت دې ته تیار دی، او هغه په خپل پکې ګامونه اخلي، کمیټیانې جوړې شوې دي، ځنې فیصلې شوې دي، ځنې سیزونه خودلې شوې دي. نو زما په خیال باندې پر راتلونکي وخت کې چې دی پاکستان دې ته پاملرنه کوي چې څنګه دوی په د آبادی باندې بیا قابو مونږ چې یو توازن پیدا شي د وسایلو او د مسایلو په منځ کې.
دلته اخلو یو وړ شاندما او د مینا پس بیا پروگرام لا دوام ورکاو.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه، او د مشال رادیو ټولو مطالبه ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې، او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
پروگرام کی ہر کلے وایم پروگرام کی پدی خبر روانی دی چې زیاته آبادی سرنګ د اولس ژوند متاثر کړي او ریدونکو زیاته آبادی سرنګ د ملک معیشت ته نقصان رسی او د پاره څه کول پکار دی دغه پښتنې مو په معیشت پوها ډاکټر زلاکت خان مخې ته ایښو دي.
سما ډاکټر زلاکت نوم دی، پېښور یونیورسيټي اکنامکس ډپارټمنټ بخوانی چیئرمین و.
تاسو ماته دا وایي چې کو کتل شي نو پاکستان پاک هیوادونو کې شامل دي چرته چې آبادی روز تر بلا سیوا کیږي، نو تاسو غنئ چې د دې زیاتی آبادی زمونږ چې کوم معیشت ته اغه ته سمره دا اثر انداز کولی شي یا زمونږ معیشت دا سمره متاثر کولی شي؟
اول خو تاریخ تاریخ خپل اوریدونکو د پاره دا وایي چې آبادی چې کوم دنو اغه مونږه دا غنی او تو داری تلوار چې ورته وایي، نو مطلب دا دی چې یو طرف ته د داری تلوار چې دی ان دا سنس چې یو طرف ته ډیولپمنټ د پاره یو سورس دی آبادی، او بل طرف ته چې دی هغه کله چې آبادی د وسایلو نه زیات شي نو هغه یو رکاوټ هم دی د ډیولپمنټ په لار کې. اوس سورس څنګه دی؟ نو سورس داسې دی چې د آبادی چې کوم دی هغه کوالټي ښه وي، د هغې د وسایلو کوم چې اویلیبل وي په یو ملک کې د هغې نه کم وي د ریسورسز نه، نو هغه یو پازیټیو رول چې کوم دی هغه په ډیولپمنټ کې پلی کوي. خو هر کله چې دغه آبادی د وسایلو نه زیات شي او وسایل کم وي چې د ملک چې دغه آبادی پې مینټین کېدی نه شي او د هغې کوالټي ښه نه وي، نو هغه آبادی چې کم دی بیا د ملک د ترقیا په لار کې یو رکاوټ جوړیږي.
صحیح. تاسو غنئ چې آیا زمونږ چې د کم ملک چې کم آبادی ده او زمونږ چې کمی وسیلې دي وسایل دي، نو هغه مطلب د آبادی د پاره کافی دي؟
اګور مونږ هر وخت همیشه کتا سو کلم زمونږ د ملک د اکونومي لپاره کې یا د دغه معیشت لپاره کې تاسو هغه د آبادی په کانټیکس کې کلم تاسو ګورئ، نو همیشه د یو سنټنس نه شروع کیږي چې پاکستان چې کوم دی نو هغه اوور پاپولیټډ دی. اوور پاپولیټډ دی سنس کې یو انډر پاپولیټډ. انډر پاپولیټډ دا وی چې د ملک وسایل زیات وي او آبادی کم وي، نو هغه ملک لکه مثال به مونږ د سعودي عرب واخلو نو هغه ته انډر پاپولیټډ وي. بل طرف ته اوور پاپولیټډ هغه ملک ته ویل کیږي لکه پاکستان چې د هغه وسایل کم وي او د پاپولیشن چې کوم دی هغه سیوا وي. څنګه ما تاسو ته مخکې ارزو کو چې کلم یو ملک اوور پاپولیټډ شي، یا مطلب دا چې د ملک د ریسورسز نه د هغې آبادی سیوا شي، نو بیا دا ریسورسز د دغه زیات شوي آبادی چې کوم دی د هغې هغه ضرورت پوره کولی نه شي، نو د هغې په وجه باندې هغې ته مونږ وایو چې دا ملک چې کوم دی هغه اوور پاپولیټډ دی، او ریزلټ یې دا وي چې هلته کې غربت ډېر وي، هلته کې چې کوم دی دغه آبادی کوالټي چې کوم ده نو هغه خراب وي، ځکه چې د خلکو ته ایجوکیشن ټریننګ د هغې سکل چې کوم دی هغه صحیح نه شي ډیولپ کېدی، غربت پکې ډېر وي، بې روزګاري ډېره وي، نو صحت چې کوم دی تعلیم چې کوم دی نو هغه د معیار مطابق نه وي، نو دغه وجوهات دي چې د دې زیاتې آبادی دغه اثرات په دغه باندې وي په د ملک په معیشت باندې.
آبادی او وسایلو کې توازن د پاره ستاسو په خیال باندې څه کول پکار دي؟
نو د دې لپاره خو دا دي چې ډومبه خو خلکو ته ایجوکیټ کول پکار دي، دا ورته خودن غوړي چې را زیاته آبادی چې کومه ده نو هغه د ملک د اکونومي د ترقیا د پاره چې کومه ده نو دا خنه ده. او بدقسمتی زمونږ دا ده چې زمونږ د خلکو دا ما تاسو ته ارزو کړو چې ایجوکیټ کول غواړي، نو د خلکو هغه کم دغه چې دی نظریات چې کوم دي هغه د آبادی کنټرول کولو حوالې سره ډیر عجیبه شانتی دي، لکه که تاسو چا سره خبره وکړي چې را هغه ایجوکیټ کی ورته د زیاتې آبادی د خرابوالی ورته خینو نه کوي، الله رزق ورکولو والا دی، الله رازق دی. اوس دا قسم یو بیلیف چې د خلکو جوړوي کنه دا خبره کوي، او الله پاک سړي له عقل هم ورکړی دی. ٹھیک ده. بل د خلکو زموږ یو دا تصور دی چې زیاتې مټې چې کومې دي نو دا د قوت باعث ګڼلې کیږي، او چې فیملی دي زیاتې زیات بچی دي نو دا به ستا په بوډاوالي کې چې کوم دی په کار باندې راځي. دا قسم زمونږ د خلکو هغه د سایکي چې کومه ده نفسیات ډیولپ شوي دي، نو د دې ټولو د پاره چې کوم دی دا ختمولو د پاره یا د دې آبادی د دې زیات آبادی د نقصاناتو د پاره په کار داري چې مونږ خلک ایجوکیټ کړو. دا نه دی چې حکومت دې د پاره کوشش نه کوي. د 60s نه چې کوم دی نو دا مختلف دغه چې کوم دی حکومت پروګرام شروع کړي، فیملی پلاننګ پروګرام وغیرہ چې کوم دی، او وقتاً فوقتاً چې کوم دی نو هغه لګیا دي دغه کوي. خو زمون د خلکو هغه کوم بیلیف چې جوړ شوی دی نو هغه دومره سترانګ دي چې د حکومت دا تمام کوششونه چې دي نو هغه د هغې مخ کې رایګه دي هغه ذهن نیسي. همیشه د پاره مونږ کتلي دي چې څومره غریبه فیملی وي نو د هغې بچي ډېر وي، کوم دا مشاهده وي. ٹھیک ده، اوس دا غریب سړی وسایل دومره نه دي چې هغه د دې بچو ښه تعلیم وکړي، ښه تربیت وکړي، دې ته ښه صحت ورکړي، دې ته ښه خوراک ورکړي، دې ته ښه اوسېدن ورکړي. دا اوس د هغه وسایلو کې خو نه دي. نو مونږ ګورو چې زمونږ په ملک کې اوټ آف سکول څومره بچي دي، مونږ ګورو چې زمونږ په ملک کې چایلډ لیبر چې کوم دی هغه څومره. تاسو هر ورکشاپ ته ورشئ که هغه د ګاډ ورکشاپ وي، که هغه فرنیچر والا وي، که هغه هوټلو ته تاسو لاړ شئ، څومره وګورئ ماشومان چې کوم دي نو هغه کار کوي. دا ماشومان په دې وخت کې چې په دې ورکشاپونو کې په دې هوټلو کې کار کوي نو په کار دا د دې ځای نه دی، د دې ځای دی چې دی په سکول کې ناست وي. دلته ولې دا ماشومان دي؟ دا ځکه دلته کې دي چې دی مور او پلار چې کوم دی غریبانان دي، دی ته دا نه تعلیم ورکولی شي، نه سکول ته استولی شي. نو هغه دلته کار کوي او الټه د هغې دپاره دا یو سورس دی چې د فیملی په ضروریاتو پوره کولو کې دی کنټریبیوټ کوي.
اوریدونکو، که څه هم زیاته آبادی ګڼ شمېر مسلې رامخې ته کوي، ولی د پاکستان د آبادی 40% حصہ په ځوانانو باندې مشتمل ده، او کچره دغه ځوانانو ته نوکری او روزګار ورکړل شي نو دوی د ملک په ترقۍ کې مهم کردار ادا کولی شي. هم دې سره زموږ د پروګرام وخت سر ته رسی، اوس ترنه اجازه خوړم. د الله پامان.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
وحشی عذاب ما شمانا لاشل بی وطن بی حساب ما شمان جنت ورتا دخل وطن کسی وا جوړو جنت ورتا دخل وطن کسی وا جوړو دگران پختون خوا دگران پختون خوا دگران پختون خوا دزل ټوټي و جوړو ټوټي و جوړو دگران پختون خوا دزل ټوټي و جوړو ټوټي و جوړو کلو پخارونو کې جرګي و جوړو غم کډ پشات للی تر توري هديري وي چې هر ورځ اختر وي نوروز وي او ميلي وي چې خپل وطن مباغ وي او خلګي مو پری خوږي وي نور نکي نو بس کله کې اراده و جوړو نور نکي نو بس کله کې اراده و جوړو دگران
لسندری مخکې مو د مشال اړو خبريالي خالد نیاز ځانګړي خبرونه واوریده. په خبرونه کې تاسو واوریدل چې سہولتونو نشټوالي لوجې ولس شکایتونه لري. پر دې موضوع تاسو لپاره سو رپورټونه هم لرو. د منځنی کورمې د ځینو سیدونکو خلک د موبایل ټلیفون او انټرنیټ اسانتیاو د نشټوالي لکهبل شکایت کوي. دوی وای په سیمه کې او له وطن د باندې د خپلوانو او ملګرو سره د رابطې هیڅ لار نه لري. بل خو چارواکي د ځای خلکو ستونزې مني خو وای چې د خراب امنیت لوجې په فوري توګه د مواصلاتو نظام د خوالي لپاره کار نشي کولی. تفصیل تاریخ اور گزیرا کوي.
د منځنی کور می خلکو له حکومت غوښتنه کړي چې په سیمه کې د رابطې سہولت ور برابرول لپاره د غامونه پورته کړي. د پړه چمکني عمران خان چمکني مشال لډیو ته پر 12 جولای ویلي په کوزا او برکورما کې د پاکستان ټلیفوني خدماتو ادارې یا پی ٹی سی ایل ترڅنګ موبایل ټلیفون او انټرنیټ شبکې شته. خو په منځنی کورما کې ډېرې علاقې داسې دي چې اوسیدونکي د رابطې هیڅ یو ذریعہ نلری. چمکنی زیاتوی په منځنی کورما کې د یو خاص موبایل کمپنیو سیګنل راځي او بل هغلته پر ځینو علاقو کې نوی موبایل ستنې هم لګیدلې خو یاد سہولت تر محدود ځایونو پورې ورکړل شوی دی.
دا مطلب مو کوو چې رموته د سیګنل کومه مسله ده داخل کی د سیګنل کوم ټاورې لګیدلې دي خو چې کله یې مو خلک احتجاج بوندې روشي نه هغه یا څلور غنټې کولو کې یا دوه غنټې کولو کې صرف په موبایل باندې سیګنل وی خربته نه کیږي مو سره د مرانه مرسلوک ما کیږي.
په منځنی کورما کې مخکې مقامي خلکو لا پیډیسیل موبایل سرویس وی ولسا استفاده اخستله خو چې کله په 2009 کې د وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات پیل شول نو هغه هم ور باندې بند کړی شو او اوس هغلته د رابطې حزب لا ذریعہ نشتا. په 2020 کال کې حکومت د سیمې خلکو ته د رابطې سہولت ور برابرولو لپاره موبایل ستنې پر لګولو کار پیل کړو خو د مزدورانو تختولو پیښه تر منځ تکیدلو پس هغه هر څه وزنډیدل. په 2020 کال کې د رابطې مسله حل کولو په خاطر یو ځل بیا د 12 ستنو لګولو منظوري وشوله چې پکې د نهو لپاره ورته ځایونه تر خوښولو په سر باندې کار هم پیل شو. خو په 2020 کال کې یاد پروژه بیرته وتړل شوله. په مسوزو کې د جوداري اوسیدونکو عبدالرحیم مدنی مشال رډیو توای خوشاله ول چې د سیمې خلک به د رابطې او معلوماتو پر دغه جدید دور نور ور داخل شي خو داسې ونه شول او دوی ورنه لا هم محروم دي.
زکم د خیبر والا سیګنل زمون خاص جداري سیمه کې دلته کار نه کوي، هغه بیا په ډوګر کې کار کوي، اندرنګ بیا تری تنګ کې کار کوي، تودوبو کې کار کوي، ربيته د پاره د ډېر زیات مشکلات مونږ ته. بیا مونږه موټر سایکل بونی ساده ته وزو یا تودوبو ته وزو یا اندرنګ اوچت اوچت غرونه دي هغه ته وخی جو، هغه ته ډېر زیات تکلیفات دي. ا د مړي سوال جواب هم مونږ صحیح طریقے سره نشو کولای.
بلخوا موږ په دغه اړه د ضلع انتظامی مشرانو سره بار بار رابطه وکړله، خو چا ور باندې خپل دریځ نه کړو. البته په کوزه کورمه کې یو انتظامی چارواکي چې نه غوښتل نومې پر رسنیو خپور شي، مشال رډیو ته وویل چې هغلته د پړچمکنی پر دریو علاقو ستنې تر لګېدلو پس ډېرو سیمو ته د یو شخصي موبایل کمپنی سیګنلز ورغلي. تر دې وروسته لا چارواکي مې وپوښتل چې پر پاتې موبایل ستنو ولې کار ودرېدلې، نور سره ځواب نه و. اور ته دومره اول چې ټاول اول انفراستراکچر ډیولپمنٹ بناما د یو شخصي کمپنی سره د یاد پروژې حقوق ول، نو هغوی پر دغه خ جواب درکولی شي. تر دې پس مې د یاد کمپنی ریجنل منیجر شیخ یاسین اورگزی سره خبرې وکړې، نو هغه ته وویل چې په سیمه کې موبایل ستنو لګولو د 50 یا 60 کروڑ روپو دغه پروژه په الشرزو او مسوزو کې پر خوکلل شي زمکو د کامل انجو پوجي ودرېدلې. اورگزی زیاتوي په لنډو وختو کې پر دغه پروژې بیا کار پلول بورته ګران وي، ځکه چې د سیمې حالات دا وخت د امنیت په برخه کې ډیر خراب دی.
دوه سایټونو باندې ٹرائل بیس باندې مو کار شروع کړ، څنګه کې مرغې چنا واتین دو مو خو د بد مرغه د دوړو سایټونو کې زکم دی د لینډ ډیسپیوټ مسالې راغلې، کار مو جاری ونه ساتل شو. اوس پروجیکټ ولا 50-60 کروڑ روپیو استیمیټ و، نو دا تقریبا ټول اوس ضایع شولو. دی کوم سکیورټی سچویشن دی دی کې مو بالکل کار ته تیار نه یو، خو به هر حال پر اتلون کې وخت کې زکم دی د باندې به ان شاء الله بیا څه کله د دوغو عوامو طرف نه سپورٹ وی اور دی ایڈمنسٹریشن سیکورٹی فورسز طرف نہ سپورٹ وی نو بیار بندے کار ممکن دے چوش.
کورما ضلع پر دریو تحصیلونو مشتمل ادا، چرتا کی منزنے تحصیل دا سے دے چبکی دا برا او کوس تحصیلونو پر مقابل دا ترکے کارونا کم شوی، چې د هغې یوه وجه هغلتا ډیر وخت د حکومت عملدارۍ نه ده پاتې شوی، بل هغلتا موجود کامی او ذاتی شخړې هم پر لاره کې ورته خندان جوړ کړي، او اخیری پر یاد سیمه له ډیر وختونو راهیسې روان د ناامنۍ بدصورت حال دی. کچو هم په 2010 کال کې د وسلوالو پر ضد تر پوځي عملیاتو پس دا تم پیدا شوی و چې د سیمې امنیت پر بحال دلو د ترکه په کارونو کې ورته زیاته توجه به ملو شي، خدا سي و نشول، او اوس یو ځل بیا هغلتا حالات خراب دي. طارق کورکزه، مشال ریډیو، پېښور.
د پختون جهان د سوز وطن د ساز وطن، آواز می اوره کنا راکړه آواز وطن، آواز می اوره کنا راکړه آواز وطن. د پختون جهان د سوز وطن د ساز وطن، آواز می اوره کنا راکړه آواز وطن، آواز می اوره کنا راکړه آواز وطن. شبنم را واخلا لکه شبنم را واخلا خود بنو پسکو، د گل غیگین می لکه شبنم را واخلا لکه شبنم را واخلا خود بنو پسکو. پتا میں تل کڑے دے فخر پتا ناز وطنا، آواز می اوره کنا رکڑا آواز بتانا آواز می اوره کنا رکڑا آواز بتانا اخلی بے اجاز وطنا آواز می اورے کنا رکڑا آواز وطنا آواز می اورے کنا رکڑا آواز وطنا
سندر مور دل استاد پام یو بل رپورٹ او د زنګړی رپورٹ پر لور را ګرځوم دی باندې ځل مخې په پاکستان په کراچۍ خار کې هر ورس شاوخوا 15,000 ټنه کثافات یا کچرا تولیدېږي. دغه خار یو وخت د رڼاګانو خار په نوم پیژندل کېده، خو اوس د پاکستان د بل هر خار پر تله تر ټولو زیات کثافات تولیدوي او ځینې خو حتی اوس د کثافاتو خار ورته وایي. په کراچۍ کې لارو او کوسو نیولې د عرب سمندرګي تر غاړو د پلاستیکو او نورو کثافاتو او خزلو ډیرانونو ترسترګو کیږي. دا چې په دې خار کې ولې کثافات زیات شول، پر انسانانو، سمندري ژو او چاپیریال یې څه اغیز دی او حکومت یې د مخنیوي لپاره څه کوي، په دې اړه احمد شاه اعظمي دا ځانګړی راپور جوړ کړی دی چې د کراچۍ په اړه په یو پخوانی سندرې پیلېږي.
بندر روڈ سے کے ماڑی میری چلی رے گھوڑا گاڑی بابو ہو جانا پت پات.
دا پاکستان تر ټولو لوی شهر کراچی یو وخت د رڼاګانو شهر په نوم پیژندل کېږي. شنه پارکونه، پراخ او پاک سړکونه، تفریحي ماشامونه او د شپې تر ناوخته له څراغونو او ځایي خلکو او سیلانیانو ډک شهر اوس یو بدل تصویر وړاندې کوي. دا هیواد تر ټولو لوی تجارتي او ساحلي شهر اوس د بل هر شال پرتله تر ټولو زیات کثافات تولیدوي او ځینې خو ان اوس د کثافات شهر ورته وایي. په کراچۍ کې لارو او کوڅو نیولې د عرب سمندرګي تر غاړو او خالي میدانونو د پلاستیکو او نور کثافاتو او خزلو ډیرانونو ترسره کیږي. دا کراچی په قائد آباد سیمه کې یو اتیا کلن جلاد خان ترین له تیرو شپېتو کلن راهیسې په کراچی کې ژوند کوي. هغه وایي دغه ښار اوس د رڼاګانو ښار نه دی پاته، بلکې د هغه په وینا اوس هلته هر ځای د کثافاتو ډیرانونه دي چې په ورځو ورځو کثافات پکې پراته وي.
اوس خو بیخي د مخ 50 ګنا زیاته ده. مخکې کچره کمه وه، ګاډیانو به وایستله د باندې، اوس دومره کچره سوچ ګاډیانې نه پسې رسېږي. مخکې کې د کراچی 50 لاکھ آبادي وه، اوس تقریبا 2 کروڑ آبادي ده. د څلورو سره صبح سره خلک راځي کراچی له، لیکن دا کچره به پخوا تله سیمنټ فیکټریو له، دا به سوځله. او دا چینچی رکشې دي په هغه کې وروره یوه لکشه دی، یو پیره زموږ د ګلۍ سوی کمه سم څلور پیلې کچرای، هغه یو پیره وی به چټی شي. بجلی بل کیم 400 روپۍ د میاشتې د کچرې هم راځي.
په کراچی پونتون کې د چاپیریال ساتنې د مطالعاتو ادارې شوونکی او د هوا او ساحلونو د ککړتیا څېړونکی ډاکټر وقار احمد مشال رادیو ته وایي چې د دوی له څېړنو سره سم په کراچی کې هر ورځ څه باندې 20,000 ټنه کثافات تولیدېږي چې د کورونو، دوکانونو، فابریکو او تعمیراتي شرکتونو هغه پکې شامل دي.
ګرور چې کچره نکلده دوسرا وہ ہوتا ہے جو بازاروں میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں،
یو خو لکورونو سخه کچرا راوزی، بل خو په بازارونو دکانونو کې ډیره زیاته کچرا پیدا کیږي چې زیاتره پلاستیکی توکي دي. پر دې سربېره زیات کارتنونه او غتې د کچرې سبب ګرځي. په دې کې د کارخانو تعمیراتي شرکتونو کثافات هم شامل دي، یعنی په مختلفو ځایونو کې مختلف کثافات تولیدېږي، هم له تجارتي سرچینو او هم له کورنیو سرچینو څخه.
ډاکټر وقار احمد زیاتوي چې په دې کثافاتو کې څه باندې 40% یوازې پلاستیکی کثافات دي. د هغه په وینا د 2019 کال د سرشمیرنې لمخې حکومت د کراچي نفوس یوازې 40 میلیونه یادوي، خو دوی همکاران یې د خپلو څېړنو پر اساس ادعا کوي چې په هغه ښار کې تر 30 میلیونه زیات کسان ژوند کوي او دوی د سړي سر پیمانې په نتیجه کې د کثافاتو اندازه معلومه کړې ده. خو ځینې نور څېړونکي بیا په کراچي کې د کثافاتو د تولید شمیره د ورځې پر سر شاوخوا 15,000 ټنه یادوي. د سند صوبې د جامدو کثافاتو د مدیریت اداره ادعا کوي چې په کراچي کې هر ورځ شاوخوا 2,000 ټنه کثافات تولیدېږي چې 3,000 ټنه پورې دوی خپل ټولوي او پاتې کثافات د ښار په نور ساحو کې تولیدېږي چې د هغوی اړوند ادارې راغونډوي او بیا د کثافاتو د ذخیره کولو ساحو ته لېږدوي. د دې ادارې ویاندي الماس ایاز مشال رادیو ته ویل چې هغوی په ورځ کې 2 ځله له ښار کثافات راغونډوي.
دا یو روانه پروسه ده. زموږ کارکوونکي پر دوو ډلو ویشل دي، یو ډله سهار له ښار کثافات راغونډوي او بل بیا مازیګر خپل کار پیلوي. که چیرته د کثافات پاک نه شي نو تاسو یې لیدلی شئ، خو زیاتره وخت چې کوم کثافات موجود وي هغه د سهارنۍ ډلې تر صفایي وروسته خلکو تازه غورځولي وي. دا ټول کثافات موږ دوو ځانګړو ساحو ته وړو او هلته یې ذخیره کوو.
الماس ایاز زیاته کړ چې په هر سیمه کې د کثافاتو د انتقالولو ځایونه جوړ سوي او کثافات لومړی هلته وړل کیږي او بیا له هغو ځایونو دوو ځانګړو مرکزي ساحو ته وړل کیږي او هلته ځای پر ځای کیږي. په کراچي کې د جام چاکرو او ګوند پاس په نومونو د کثافاتو غورځولو مرکزي ډیرانو نسته چې د سند د صوبایي حکومت په وینا هر یوې شاوخوا 1500 اکړه رقبه لري. دا کثافات هلته پر هوار مځکه غورځول کیږي چې اوس د کثافاتو غرونه ورسخه جوړ سوي دي. قسم د سند صوبې د جامدو کثافاتو د مدیریت ادارې ویاند الماس ایاز وای چې دا مرکزونه د کراچي ښار له مرکزی ساحې څخه شاوخوا 1.5 کیلومتر لیرې جوړ کړي دي، خو د روغتیا پوهان په وینا دا د شاوخوا سیمو د اوسیدونکو روغتیا او همدارنګ د چاپیریال لپاره د پام وړ خطرونه رامنځته کوي. د کراچی پټاو دولتي پونتون کې د ساري یا افونی ناروغیو د څنګه مشر ډاکټر سید احمد خان مشال رادیو ته ویل چې کثافات بیلابیل ډولونه لري چې لامل یو شمیر ناروغي پیدا کیږي.
د خېټي مختلف بيماريان لګې دي چې داسې د جلد یا د سکن بيماريان لګې دي چې مختلف قسم وایرسز لکه هپټایټس بی، هپټایټس سی دا خورې دي چې په دې میډیکل ویس کم سرنجز او نیډلز دي داسی انڈسٹریل ویسٹ هغه نه مختلف قسم کیمیکلز راوزی او دغه ویسٹ د انساني جسم باندې مختلف موزر اثرات پر باسی په هغه کې د سکن یا د چمړي بيماريانې شوې مختلف قسم کانسر چې دي هغه هم د دې کیمیکلز نه کیږي کم فیکټرانه چې دا غنه داسی لوګي او ګیسنر راوزی چې هغه زیات کړ د ساده بيمارو موجب جوړيږي پای کې مختلف قسم کې نمونیا کې دیشي استما کې دیشي یا مختلف قسم د جلد بيماريانې هم کې دیشي سترګي خرابې دیشي.
د پلاستیک تولید په تیرو اویا کلونو کې په چټکی سره زیات شوی دی. د ورلد ان ډیټا ویپانې له راپور سره سم په 1950 کال کې نړۍ یوازې 2 میلیونه ټنه پلاستیک تولیداوه، خو اوس یې د کال پر سر تولید له 4.5 میلیونه ټنو څخه زیات شوی دی. د آسیایي پرمختیایي بانک د 2020 کال یو راپور کې راغلی چې پاکستان هر کال شاوخوا 9.6 میلیونه ټنه جامد کثافات تولیدوي چې په ورځني ډول شاوخوا 80,000 ټنه کیږي. راپور زیاتوي چې د لویو ښارونو پرته چیرې چې د کثافاتو ټولولو کچه شاوخوا 80% ده، د هغه هیواد پاته برخو کې د کثافاتو ټولولو اوسط کچ شاوخوا 50% دی. یو شمیر نوري څېړنې ښیي چې په پاکستان کې هر کال شاوخوا 4 میلیونه ټنه پلاستیکي کثافات تولیدېږي چې زیاتره په مځکه او اوبو کې خپریږي یا په بې مدیریت مرکزي ډیرانونو کې غورځول کیږي. پلاستیکي کثافات ډېری وخت له مځکي سمندر ته داخليږي چې په دې کې مستقیمي اچونې د سمندر پر غاړه پریښول شوی پلاستیکي مواد یا له سندونو د ناول اوبو له چریو یا ویالو او د باد یا څپو لخوا انتقالېدل پکې شامل دي. په پاکستان کې د چاپیریال ساتنې په غیر دولتي ادارې ورلد وایډ فند کې د هغه هیواد د جنوبي سیمو مشر او د سمندري چارو منتظم غازی صلاح الدین مشال رادیو ته ویل چې د کراچۍ په عرب سمندرګي کې زیاتره وخت له پلاستیک جوړ مواد لکه پلاستیکي کڅوړې، بوتلونه، ډبې، ګلاسونه، غابونه او کاچوغې پر ساحلونو له خلکو پاتېږي او په اوبو ورګډیږي چې آبي حیاتو یا سمندري ژویو ته زیان رسوي. نوموړي زیاتوي چې پلاستیک سلګونه کلونه عمر لري او په سمندر کې د وخت په تیرېدو سره په وړو وړو ذراتو کې تقسیم سي چې ځینې کبان د خوړو یا وړو کبانو فکر ورباندې وکړي او هغه وخوري چې زشت زیان ورته رسوي.
زموږ په سمندرونو کې یو شمیر ډوله ژوي شته چې د پلاستیک تر خوړلو وروسته مړ سي. بلخوا د سمندر پر سر چې کوم پلاستیکونه پراته وي نو د وخت په تیرېدو سره د لمر رڼا هغه په وړو وړو ټوټو کې مات کړي چې دې ته مایکرو پلاستیک ویل کېږي. دا په سمندر کې خپور سي نو چې هر ورځ زرګونه ټنه پلاستیک سمندر ته لویږي او هغه بیا په وړو ټوټو کې تقسیمېږي. نو که حساب ورته وکړي د دې شمیر د ماهیانو یا کبانو تر شمیر زیاتېږي. د ماهیانو عمر لس پنځلس یا شل کاله وي خو د پلاستیک عمر درې سوه څلور سوه یا پنځه سوه کاله وي. نو یو شی مري نه خو ډیریږي او بل شی ډیریږي خو مري هم.
دا کراچی په داو دولتي روغتون کې د افونی ناروغیو د څنګ مشر ډاکټر سید احمد خان مشال رادیو ته ویل چې پلاستیکونه د بیلابیلو ناروغیو لامل کیږي.
پلاسٹک یو داسې شهر چې دا نه ختمیږي. مختلف حکومتونو په دې باندې کافی کار کوي چې دا پلاسٹک استعمال چې دی په دې باندې بین ولګي. خو بیا هم پلاسٹک په غټ مقدار کې مختلف ځایونو کې استعمالیږي او د دې ډسپوزل صحیح طریقه نه کیږي. نو نه صرف دا د سیوریج نظام بلاک کی او بیا دغه سیوریج اوبه چې دي نو هغه د سکلو د اوبو په لاینونو کې راشي او مختلف بیماریانې دغه نه جوړیږي.
روغتیا پالان د پولیو یا ګزان وایرس د خپرېدو یو لامل همدا ناولي اوبه ګڼي، ځکه دا وخت په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه افغانستان او پاکستان دي چې هلته لا هم د پولیو ناروغي لمینځه نه ده تللې. د پاکستان د سند صوبې د چاپیریال، اقلیمي بدلون او ساحلي پرمختګ وزیر دوست محمد راهیمون مشال اړیو ته ویل چې پلاستیکي کثافات یو لوی ستونزه ده خو د دوی حکومت یې د هوارو لپاره اقدامات کوي.
2014
مګ په 2013 کال کې د ماحولیاتو قانون جوړ کړو. د پلاستیکي کڅوړو پر کارولو مو بندیز ولګاوو. مګ په چاپیریال کې هلکیدونکي کڅوړې معرفي کړي. هغه په ځینو مرکزی دکانونو کې شته خو هر ځای نه دی موجود. مګ په سند کې د ستونزو لرو چې دلته له ایران او همدا ډول له پنجاب څخه پلاستیکي کڅوړې راځي. مګ د پلاستیک جوړولو د ځای کارخانو د کنټرولولو هڅه کوو خو له صوبې او هیواد د بهر راتلونکي پلاستیکي کڅوړي زموږ لپاره ستونزه جوړوي.
بلخوا په کراچی پونتون کې د چاپیریال ساتنې د مطالعاتو ادارې ښوونکي او د هوا او ساحلونو د ککړتیا څېړونکي ډاکټر وقار احمد مشال رادیو ته وایي چې په کراچی او د سند په نور ښارونو کې د پلاستیک جوړولو سلګونه کارخونې شته چې پلاستیکي کڅوړي تولیدوي.
کراچی کې داسې سلګونه کارخانې شته چې پلاستیکي کڅوړې او له پلاستیک جوړ نور شیان جوړوي او بیا خرڅوي. هغوی له بهره د پلاستیک دانې واردوي او بیا له هغه څخه بیلابیل شیان جوړوي. په دې کارخانو کې لکونه خلک او مزدوران کار کوي. د پلاستیکي کڅوړې دومره زر له منځه نه ځي. د دې لپاره اوږدمهاله پلان پکار دی.
کڅم په کراچی کې هر ورځ زرګونه ټنه کثافات تولیدیږي خو په هغه شهر کې د کثافاتو د تصفیه اغیزمن او عصري نظام نشته. ډاکټر وقار احمد مشال رادیو ته وایي چې په کراچی کې په رسمي ډول نه پر دولتي او نه هم پر غیر دولتي کچ د کثافاتو د تصفیه او له هغه د نوو موادو د جوړولو لپاره کارخونه شته. خو نوموړي زیاتوي
کراچی ښار کې زرګونه بلکې لکونه داسې ریسایکلرز یعنی داسې کسان چې هغوی کثافات په کار راولي او نوي شیان ورڅخه جوړوي شته چې هغوی له کوڅو، سړکونو او ورسره له کورونو په مستقیم ډول کثافات راغونډوي او له هغو ځایونو ګټور یا په کار راتلونکي شیان وړي لکه کاغذونه، د کاغذ کارتنونه، پلاستیک، شیشې او اوسپنه غوندې شیان له ځان سره وړي.
ډاکټر وقار زیاتوي چې دغه کسان دغه راغونډ کړي شیان د ګوتو په شمیر ځینو مرکزونو یا شرکتونو ته وړي چې هغوی بیا پر مخ په کارخونو کې په کار راولي او نوي شیان ورڅخه جوړوي. د گرین ارت پاکستان یا د پاکستان د شنیم ځکی په نوم د کثافاتو د تصفیه کولو او له هغوی د نوو شانو جوړولو غیر دولتي شرکت له 1994 کال راهیسې په لاهور کې فعالیت کوي. د دې شرکت د تجارتي پرمختګ د څنګه مشر سید بلال ترمیزی مشال رادیو ته وایي چې هغوی د کراچي په شمول ټول پاکستان څخه د کار وړ کثافات راغونډوي. نمر زیاته کړه چې هغوی هر ورځ له 100 ټنه څخه تر 400 ټنه پورې کثافات په کار راولي او له هغوی نوې شان جوړوي. د ترمیزی په وینا په پاکستان کې د بیلابیلو ډولونو د کثافاتو د بیلوالي نظام نشته چې لامل زیاتره کچره ضایع کیږي.
پاکستان کے ویسٹ میں اور انٹرنیشنلی ویسٹ میں فرق ہے تھوڑا سا.
تو پاکستان او د نور نړای په کثافاتو کې توپیر شته. د پاکستان په کثافاتو کې یوازې لسخه تر 40% پورې داسې کثافات شته چې هغه د دې وړ دي چې وکارول شي او نوي شیان ورڅخه جوړ شي. په پاکستان کې دا وخت هر ورځ له اتیا در څخه تر 100,000 ټنه پورې کثافات تولیدېږي.
د پاکستان د سین صوبې د چاپیریال اقلیمي بدلون او ساحلي پرمختګ وزیر دوست محمد رحیمون وای چې صوبایي حکومت د کثافاتو د کارولو او له هغوی د نوو شانو د جوړو لپاره د کارخونی د جوړېدو لپاره هڅه کوي او په دې لړ کې کار ته دوام ورکړی دی.
دا مشال ریډیو ده.